ډیره زیاته مننه کوم چې د کسب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته خرغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې ده. په نننۍ غانه کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د هیواد د فولکلور موسیقي د نام تو سندرغاړي مرحوم استاد بیلتون یادونه کړې.
بیلتون غوندې سندرغاړي بیا په مالی سندرغاړو کې هیڅ نه پیدا کیږي. خدای دې وبخښي. د تمبور سره ډېر شوق لای کار او خل لای درلود. داسې لای درلود چې د تمبور باندې مې لاس کې خود ټول نو زنده به دوبسته.
ل ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لاندې خبري برخه کې به ووري چې ورسته لدی چې روسیې او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت لکه بلاندې خنو خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په خاوره کې به د هیڅ گاونډي پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنکړل شي. خو د هر څه ورسته راځي لمړی خبرونه ووري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی چارواکي وایي د کابل میدان وردګو په لار کې هغه رغمل سوي کسان چې وسلوالو لزان سره بيولي و خوشی سوي دي. د پوروالي وایي د رخصانی په نوم د هغې انجلۍ کورنۍ چې سمه د مخ کې طالبانو تر واکلان سیمه کې څنګه سار سوي و د دولت ته حمایت لاندې ده او هیڅ ډول خطر ورته نسته. او د امریکا د مرکزی ادارې سیاي مشر وایي شاید داعش ډله به د ځینو نور حملو پر پلان هم کار کوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وای هغه مسافر چې پروند کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو يرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړې توپ خوشی سوي دي. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د حسابي د مدیر په شمول 15 کسان چې هزار ټبري افغانانو له موټر کښته کړي او ځان سره بيولي وو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ول دا کسان پرته له جګړې خوشی سوي دي.
وختي به ما خبر رسید
قوتهای
امنیتی خودم تیار
دی وای کله چې موږ خبر سو خپل ځواکونه مو چمتو کړل. خو د ځواک لکارول پرته د قوم مشرانو او دینی ول عالمانو په منځګړې توپ او ملاتړ وټوانی دوه چې دا کسان د مخالفینو لمنګولو را خوشی کړو. د میدان وردګو والی وای هغه سیمه چې طالبانو پکښې کمینی ولې وو د سړک دواړې غاړې په باغونو پوښلې دي. نو موړي ول چې د دې لارې د امنیت د چنګښ لپاره یو شمیر اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې وسلوالو کسانو هغه وو تنو چې د کابل کندهار په لوی لارې يرغمل کړي وو سرونه پرې کړل. د پیشي پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړل. د غور والی وای د رخصانی په نوم د هغې انجلۍ کورنۍ چې سم د مخ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې څنګه سار سوې د دولت تر حمایت لاندې ده او هیڅ ډول خطر ورته نسته. نو لس کلن روشانه څلی روش ورځ مخ کې ورسته له هغې د غور په غلمین سیمه کې څنګه سار سوې چې د وظایم لا لورور سره یې لنکاح کولو انکار کړی وو. د غور والی سیمه جوینده ازادي رادیو ټول مج په لومړي سر کې د رخصانی د کورنۍ او نور هو کسانو د خوندیتوب لپاره چې دوی سره د غور مرکز ته پراتلو کې مرسته کړې وو موضوع ډیره رسنیز نکړه. دا وای موږ په همدې خطر موضوع ډیره رسنیز نه کړه. خو په ورستي درې ورځې کې موږ خپل دا مسله رسنیز کړه او د رخصانی د کورنۍ د خوندیتوب لپاره متدابیر نیولې دي. مېرمن جوینده د سنگسار سیبي رخصانی د کورنۍ پړه چې د ولایت په ودانۍ کې اوسېدل او غاړ سره مخ وو د ډیرو جزئیات ورکول څخه ډډه وکړه. خو وی ویل باور لري چې د ولسمشر د سلاکار په مشرۍ ورغلی هیئت به د دې نولس کلنې نجلۍ د وژنې قضیه په غور وڅېړي. چارواکي وایي چې په سرپل کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه پرون پای ته رسیدلې ده. د سرپل ولایت چارواکي ادعا کوي چې په دې جګړه کې له مخالفو وسلوالو شل کسان وژلې او تر 40 زیات نورې ټپیان کړې دي. د سرپل امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوال طالبانو په تیرو دوه ورځو کې د سرپل مرکز ته نږدې پر شاوخوا سیمو د پولیسو پر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو. باقیزوی وایي ځواکونه یې دا بریدونه په شا تمبولې دي.
لازم مخالفین 20 نفر کشته شدند، 40 نفر زخم
شدند. دی وای د مخالفینو څخه شل کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. هغوی په شاو سول او مورل ځواکونو سره د مقابله توان نه لري. زموږ څخه دوه کسان وژل سوي او دوه هم ټپیان دي. خو وسلوال طالبانو بیا دا رد کړي او په مقابل کې حکومتي ځواکونو ته د درنې مرګ شوبلي داړولو ادعا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي وای د کوهسانات ولسوالۍ اوس هم د حکومت ته مخالف وسلوالو په ولکه کې ده او شاو خاصمو کې نامنه یو د خلکو ژوند د غوار سره مخ کړی دی. بیا هم شراغلاست. په ترکیه کې راټولو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېر استخباراتي معلومات به سره خپلو کې شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او په اروپا کې به پر پولو امنیتي تدابیر زیاتوي. دوی دا خبرداری د پاریس له بریدونو وروسته د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړی دی. پرون په ترکیه کې د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د غونډې نتایج اعلان کړل. میرکل وویل د شلو بډایو هیوادونو مشران په دې سلا سول چې ترهګري یوازې په پوځي ځواک له منځه نشي وړل کېدای. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش د هغو عوایدو مخه باید ونیول سي چې د تیلو د قاچاق څخه ترلاسه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون بیا هغه پلان په ډاګه کړ چې غواړي د سوریې څخه د کډوالو د روان بهیر لپاره د نوي مالی صندوق د جوړولو په هدف تمرسته کوونکو د یو کانفرنس کوربه توب کړي. کیمرون چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په جلاتو غوښتل وویل د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د غواره لارې پر سر لا هم د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ ډیر اختلاف شته، خو ټول خواوته دا شی داسې نشي نشانې همسته چې خپلو کې به جوړجاړي وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر خبرداري ورکړی چې شاید داعش ډله به د ځینو نور حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینان پرون وویل که څه هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس د حملې په شان نورې حملې هم وکړي، خدای ډاډه دی چې دا افراطي ډله به په خپل دې کار کې بریالی نسی. برینان په دې اړه څرګندونې په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړې چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی و. د سی آی ای مشر وویل د دوی لپاره هر احتمالي حمله شای ډیره ګرانه پرېوځي، ځکه د پوینا د اروپا استخبارات او امنیتي ادارو خورا پراخ سوي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریې او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته خپلو کورنیو ته ستنېږي. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند پرون له پارلمانه وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حمله وروسته اضطراري وضعیت د درې نور میاشتو لپاره وغځوي. اولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې وویل د اکتوبر تر اتلسمې نیټې به ورته د اضطراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه به د نومبر تر شلمې تصویب کړي. اولاند همدارس ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تورستانو پر ضد جګړه ده.
Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre
de Dai moj da kum tamadun par za jagra na kawo za ka da qatilan ta hech tamadun astaz tob na kawi moj la hoko jihadi turistan sara jagra kawo che na wadi france balki tol nadi ta agwashwe اولاند د فرانسې پارلمان ته د همبول چې په سوریه کې د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف ته اړتیا ده او د یو پراتلونکو ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر همدار ازول چې هیواد یې د اروپای ټولنې پر بهرنیو پولو د جدي کنټرول غوښتنه کوي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو خرنو کې خبريږي. قدر منوریدونکو په سوشيبو کې تاسو ته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام چې د دې خبرونه یو زیاته برخه ورته ځانګړې شوې ده وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ووري چې په داسې حال کې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلو ځواکونو قومندان ویلي که د افغانستان او عراق لخوا د داعش وسلوالې ډلې د هیواد سلویخ کیلومتری ته ورنږدې شي نو دوی به پر ضد اقدام وکړي. روسیه هم د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورې.
لوړ پوړې ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولي سلویخ کیلومتری ته ورلنډ شي سرتیری به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسا د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف ندی. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخلې د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویره نه لري او د ایران له پولیسو سلویخ کیلومتره اخوي د عراق په خبره کې سره کارخنهخه کړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پوردستان ویلی اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې د هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دی مخکې له دې چې دښمنې سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه یې د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیې هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیګ سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان بې کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د مهال په کومه جګړه کې خکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
هغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي یا زموږ گاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چیچنیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پختلا، پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان هم تا نه وي لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړي وي. نو بنا دا د تروریزم سره د مبارزې لومړی خط دی. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي ترڅو چې دا جګړه کامیابه شي.
روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې یو ایراني جنرال داسې څخه خبرداری ورکوي. افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه یې کړې.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان پړې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده افغانستان د ایران او امریکا له اټومي موافقې وروسته. ډیپلوماټ لیکي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته د افغانستان په ګډون پر لوی منځني ختیس د دې موافقې د اغیز پړه بحثونه پیل شوې دي. خبرونه وایي افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ وکړ او د دوړو لورو ترمنځ د ورستې اټومي موافقې چې د دوړو خو په بریالیتوب سرخیږي هر کله کړه ده. ډیپلوماټ زیاتوي د تهران د اټومي موافقې له عمله د سیمې د هیوادونو د اندېښنه چې په لوی منځني ختیځ کې وه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو سیالي زیاته شي لمنځه تللې ده. خبرونه هغه غواخونه هم یاد کړي دي چې افغانستان او ایران دواړه ورسره مخامخ دي. د مقالې لیکوال وایي سخدریزی، تروریزم او د نشئی موادو قاچاق هغه مشترک غواخونه دي چې افغانستان او ایران ته خطرونه پیښ کړی دي. ډیپلوماټ وړاندلی کی د ایران او امریکا ترمنځ اړمي معاملہ تهران او واشنگټن ته فرصت برابر وي چې له تروریزم سره په مقابله کې له افغانستان څخه مستقیم ملاتړ وکړي. واشنگټن پوسټ رسپانی بیا په کندوز ښار کې د طالبانو د درې ورځنی واکمنۍ پر مهال د خزل لپاره پر یوې سیمه ییز رادیو د حمله موضوع یاد کړی ده. واشنگټن پوسټ لیکي کله چې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل د روشنی په نوم د یو سیمه ییز رادیو کارکونکو د خپل دفتر دروازې وتړلې او ځانونه یې پټ کړل. ورسپانه وایي روشنی رادیو سب شوی خبرونه پیل کړي او د همغه ورځې د مازیګر لپاره په سیاست کې د خزو د رول پړه چمتو شوی خبرونه لا نشر پاتې شو. د روشنی رادیو مشر صدیقه شیرزی واشنگټن پوسټ رسمانه ته ویلي طالبانو پر 2 بجو رادیو خاموش کړه. دا مطلب لیکوال وای کندوز ته داخلي دوه وروسته طالبانو نه واځي په حکومتي کارکونکو پسې لټه پیل کړه او دولتي ودانې نیولې، بلکې د خزو لپاره د هغو لاسترړونو د منځوړلو لپاره هم ګامونه واخیستل چې په تیر 400 کلونو کې ترلاسه شوې دي. په کندوز کې د یو بل محلي رادیو خبريالي لیدا یوسفزی واشنگټن پوسټ ویلي طالبانو په مستقیمه توګه خزینه ژورنالستانې په نخښه کولې، خو په عمومي توګه د ټولو خزو لپاره ګواخ جوړ کړو. واشنگټن پوسټ رسپانه وایي روشنی رادیو چې متحده ایالات او نور لوی دي سیوادونه تمویلوي د سولې او قانون پوهنې په ګډون د مذهبي او کلتوري مسلو پړه خبرونه جوړ کړي، خو زیات تمرکز د خصو پر حقونو ده. ورسپنلی کې همدا سبب چې روشنی رادیو کندوز ښار ته د داخلي دونکو طالبانو د اهدافو په لیست کې و.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ځوان شاعر نوید زیری شیرون اوري.
زما ټول ارمانونه لکه هغه ماشومان ور بندې لکړکې نه راګوري د غرمې.
د انځورګر عبدالله ارباب د انځوریز نندارتون رپورت، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لیست کې شامل شو. د بختر اجنسی خبر لمخې تیرونه د بنگلاديش په پلازمین ډاکا کې د سهیلي او ختیځي اسیا د هیوادونو د لوړپوړو استادو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په مخه سیمهیز کانفرنس جوړ شوی و. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لیست کې نه شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلی جهانی د بودایي دورې د لاسترغل اوڅباند 2000 آثار په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثار او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله، او د کانفرنس له ګډونوالو څخه د آثار ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرځندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د وس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د گهوار شاد بیګم پر ګمبد کار پیل شوی، او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغو تاریخي ودانۍ د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 ډالر مرسته ترسره کیږي.
تیرونه د نومیالی خطاط امین ونرور کړکۍ لګوتو پریوت. امین ونرور چې 50 کاله لمخه د کابل په زاړه ښار کې زیږیدلی و، لډیرو کلونو رئیس په پیښور کې اوسېده. استاد ونرور شاوخوا 300 خطی آثار لري چې یو برخه په کابل او ډیره لا هم په پیښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ لغړی حاجی عبدالحق غیا سره مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې را سره، او دوی براته وایي چې استاد له څو کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري؟ استاد
تقریبا له 300 زیات اثرونه لري. له دیرش کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
دا سیرت وایسته چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پیښور کې ننداری ته وړاندې شوی دی که نه دی، او څنګه دا شیوه د خطاطي د استاد چې د کوم نو خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دی جوړ شوی، اما په پیښور کې د پسلور کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لومړی مقام وګاته، او په پنځم وار له دنه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډونونه کې. بیا هم د دې شاګرد یو شاګرد لومړی مقام او بل شاګرد دوهم مقام وګات.
د استاد اثر په خبر کې دي چې دلته دی کابل کې
د استاد اثر یو څه د پېښور په کنسولګرۍ کې دي، یو څه په پېښور کې د پکور کې دي، او یو سلو دیرش اثر یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسمن.
دا چیرته ساتل کیږي دا اثر؟
اوس د پکور کې دي.
څه نظر لري د د آثارو په ایسه کې چې دا به چیرته ساتي خپل اطلاعات فرهنګ ته تسلیموي یا تاسو یې ساتي؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې د لیکل دي د ملت حق دي، ملي شتمنۍ دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپل استاد چې په خبر نه راغله کابل ته د ګالری ملي او وزارت اطلاعات کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد ارزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثره کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په ایسه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل سوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لیک لیک شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم شان لیکلې دي دوه واره او یو تابلو دي چې تاسو که وګوره په لومړی نظر د مکه معظمه تصویر ګوري له مسجد الحرام او صفا و مروه سره او ټول نمازګزاران وینی، مګر په اصل که ضربی نونیسی او ولولی دا ټول قرآن عظیم شان دي، دیرش سپاره پکې لیکل شوی دي او په هغه کې اومه نوه خط خپله خطات نه یم، او صرف دا پوهېږم چې د دا ټول اوه نوه خط په همدې تابلو کې کارولی دي.
په دې هیله چې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل سي او خوندي سي او دوی ته د خدای مغفرت وکړي، ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو، او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سور او شرنګ بزم د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بې سوري پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګۍ کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کال سندرې وبللې. لنن څخه پنځه نوي کاله لمخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږیدلی و. په خامه ځواني کې یې شپېلۍ غږوله. په پنځلس کلنۍ کې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانقاه کې تیر کړي دي او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې یې له استاد دوري لوګري سره پېژندلي. بیا یې ډېر کلونه لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلې دي او وروسته د استاد په هڅونه کابل رادیو ته راغلی او سندرې ویلې دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه له بیلتون استاد سره رباب غږولی وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومن هم دی کاکا بیلتون اولدار د هغه د چکړې و چکړې کې پیدا شو کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیاز صاحب دی خود اتیا کاله پنځه کاله کې د سندرو وایي. د دې اواز ډېر ښایسته و. دی بهایجان سره صاحبزاده صاحب د سرخ بهایجان صاحب سره قصره پاتې کېده. سه کله بیلتون جان راغی لوګر ته د پولو په سر باندې وري مري پووله سه اواز یې وکړ او سندرې یې وویلې په ما دې کړې په لمدور اختبارونه مروله رسم. نو بهایجان صاحب ورته اواز وکړ ته بیا بیا بیلتون جان بیا بیا سه کور ته راغی دننه کور مهمانخانه کې ورسره کېناستم. نو دا سندرې ورته ورکړه لن مې وهلی په لنډۍ ځلې خالونه مروړه لاسونه بایجانه خبر نه یې د بیلتونه مروړه لاسونه. د ده اواز یې خوښ شوم همالته زیاتي ورسره پاتې شوم لس دولس کاله ورسره پاتې شو. بیا د حاجي صاحب دوري کور ته راغه هلته موسیقي زده کړه. نو د ده اواز دومره مشهور شو لکه دوری لوګری سه عمر مشهور و. دایمه ټولې دغه سندرې دغه طرزونه بیې طرز یې خپله جوړوله. یغه شاعر ورسته ورسته بهغه هر سندر د دې بسینه کې نصف د کنه خط باندې نه دینو پیدا ایران دنیا ایران پیدا بلتون سندر وای نه خط ګور نه ورقه ته ګورم د سیادی ټول په دماغ خیال خدای دې بخ ډیر خسندر غاری او سوفیانا کلامونه به ول غزل سو دنیا بعد د دې شیرونه خلک اوري
اندخلی مکا و صورتا غم بدی کس کی لقواتا اندخلی مکا و صورتا غم بدی کس کی لقواتا نصیب تا گورا کملور ترواند اول اول باراند راز دن ناچ پرشکلائی مدالاند اول اول باراند
مرحوم بیلتون با تنبور هم غږاوه. ظریف استاد وایي چې غږ یې د عمر تر پایه بې سوره نه شو.
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره اوسې ولانما سره غ تنبور نو لاس ډېر خوږ وو، ډېر ښکلی لاس یې وو. بیلتون غوندې سندرغاړی بیا په مالی سندرغاړو کې هېڅ نه پیدا کېږي. خدای دې وبخښي، خدای د تنبور سره ډېر شوق لایکار وو، ښه لایه درلود، لس لایه درلود. چې دا په تنبور باندې مې لاس کېښوده نو ټول نه وزنده به دوبسې ته پر رادیو تلویزیون کې 500 سندرې شته، زیات دی خو کم نه دی. مشهور په دغه سندرې وشو چې د سرخوتن کنه مولانا ګل ګلزار د سخی علی مزار ده، جنډولار د کستورې د اسمان دربار د سخیریان، دغه شیرینو ټول بایجان ورته ورک. او بیا یو فارسی پکې وویل په طرز قمرګل نیکونی بر سری ماتو نازی بسیار گنگا شد یار دبانده مدهی دیر مشهور پا ما دکلی پا لمدو رختی ورون مرا ورسونه آزاد نه چې فرش کړی می دالان د خوک خوک بار سندری ټول مشهور دي. دغه د لوګریانو دلی سي دي ټول د شاګرد سلوخ 15 سلوخ خاله د جوړماري سلام لوګری سره کې دوه خپل بغیر د سلام نه بل سلام سره نه جوړي، نه आवाज را سره ملويږي نه ساز ملويږي. د سلام جان سره ډیر جوړو ناروغ او صاحب روز مشاره نه ته بوته پروګرام ده رباب می دسي کې خود بالښت پس می تکیا کړه سدل داس لاس دسي کې لاس بولو غو خارک پوس کنن ہوتا وای زری بیان واس بس کو مازی جوړو ما وای خدای خدای جاندل معاف ما معاف کس زما خیال نو دا لاس پیلو غره خو پرونه تی تی ا پوس چیر نو د سه خندا ورغه سید ته تمام شو په دې خندا زی دا بو پوس می چیر تی د دوشنبه کې کور ولای مړه شو خزه او په دغه دوشنبه کې دی یو هفته دی غپور د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوای ویوړل تر مرګ تاسو سې دای ضعیف نشو دغه حواس کې به سرور نه غي اواز مغه سي خو مغه سي تاثیر سڅ به ویل خلکو باندې به تاثیر کوله که جګ اواز باندې وي که ټیټ اواز باندې وي اواز ډیر زیات تاثیر
یا بد خلوا خل میا بستا په در کمر لری مولا نشم ستاب پر سر زما قسم نور مت پکارنے دی نور مت پکارنے دانیا مت نہ دی پانی نور مت پکارنے دی نور مت پکارنے دانیا مت نہ دی پانی مخدن رانی مخدن رانی تیر بشی زانی مخدن نورانی تیر
بشی استاد بیلتون د خپل هنری ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و. زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري. نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې ثبت کړې وای.
په لومړي سر کې باید استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت وایو. د استاد بیلتون مرګ د موږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سوله چې موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده، اما حداقل زه خپل ځان مسئول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلم. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن وه. بیلتون استاد ښېګڼه دی غږ یا فوق العادگی یا ځانګړتوب دا اوسې د ده په غږ کې که تغییر راغلی وي نو بیخي کمه فیصدي به وي چې هغه هم مارنګه سړی چې په موسیقي باندې هیڅ نه پوهېږم شاید پوه نه سي. د ما ډېر تاسف دی چې موږ ډېر هنرمندان، سندرغاړي، نور شاعران، هر څوک چې دي په ډېر فقر کې رسېدي. بیلتون استاد موږ اولینه تجربه نه وه. موږ ساربان غوندې سندرغاړی د پېښور په دو طاقه کواټریه کې په ډېر فقر و غربت و ذلت کې لاسه ورکړی ده. موږ اول میر استاد په ډېر فقر و غریبۍ بېچارګۍ کې لاسه ورکړی ده. بیلتون حداقل دو غمره امتیاز درلود چې په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلي عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل شو. ښاغلي ارباب دې نندارتون ته چې ډېر شاسره یې نندارې ته پکې ایښي وو د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی وو. نورال مسعوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډېر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډېر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغاني ټولنې او په تېره بیا د پښتني ټولنې د اوسنیو ستونزو په انځورولو کې ډېر برلاسی دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشټوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځورونه راخستې دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې ترڅنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسترکت انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزی ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او دغه په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشر چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتون چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولای شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دای د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي.
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول وسنی نسل ته دغه پیغام دی چې د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړي هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بهراني حالت دی چې په وسنی وخت کې د ډېرې مودې په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دی په تکلیف کې دي او مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مې په ټوله کې دا دی چې دا کوم ملمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي متراوسې چې دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسوي تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ او نن چې پایته ورسیږو نو به ته وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډه جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی. د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالي په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تابلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یوه برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس دی وی کیسه او لنډه کایت وار دی چې وګمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غلوه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیرې او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپېد چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دی ونه کړي او غلا دی ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غلا وه او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو. د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو، وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه وو، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه. او دومره څه نه لرل چې وی خوري، خو له هیچا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تیریدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه او د ښه سړي غوندیا شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې، خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړی چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دخلی کارونه و دغه وخت د دوی د جونګړي حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي ویخوري. لیو چې د ماشوم د پلار خبري واوري دی لري رخیاله یې سپګمې کش کړي او پزړه کې ورته رښوه زنو په ځناور کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو داړون کیم حسیم خپل زور ته پام نه و پلار خپل زوی ته د خپل ویرو په باره کې د هم ویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویر لرم هغه څه صوبې دی خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیر کړو او له شرې خوندې پاتې شو لیو د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واوریدلې او په دې پون شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي د څه تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بل څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سموونه اوریده او د څڅوبی کلمه غوګونو ته څوبی ورغله غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند دی نه پیژندې بلا غل ورخطا کړ په زړه کې ورتیر شوه تر ټولو داړون کې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي غل ریګ واخیست په خی وو خویده لبام لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی لیوه په د باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنی یادونه کوله د لیوه په زړه کې ورتیر شول چې څوبی همدا بلا د چې ور باندې ولوید لیوه لویری د جنگل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړی و د هغه په ور میکس پورو لیوه لویری د سترګو پر اپ کې جنگل ته ورسید غله چې څنګه دی ویونی لاندې راځړې درې څنګه ولیده د څوبی لشاره د ځان د شغورل لپاره لاسونه ور واچول او لیوه ځان را بیل کړ څنګه نری و د غله زوري نه درلود ماته شو او غل لاندې راولوید لاندې پسمکه کې یو سوړه و غل په سوړه ور برابر شو لیوه چې د څوبی ناشنا بلال ځان لري شوی ولیده نور هم ګراندی شو خپل غار ته ځان ورساو او لدی ریستړیا پسمکره پریوت خشی به ورسته چې سا یو څه تازه کړه را پاسید چې وبو وڅکی منډې یو ویری سخت تګی کړی وو د غار په خوله کې شاوخوا ته په زیر زیر وکتل سپیګ می کش کړی او غوګونی څکړل چې حسینه په بلا ووري چې کله ډاډه شو د چینی په خوا وخوځید د چینی په غاړه یې پړانګ ولید پړانګ ورته وویل څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی ناروغ خو به نه یې لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه پړانګ وغورید وی ویل زه د ځنګل پاچا یم په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی تر ازا ځای راوخیه چې ورسره معلوم یې کړم د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې بیزو چې ځنګل ته را رسیدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه وویل پړانګ لالا که دې خوښوي زه به هم درسره لاړه شم ځکه زما ځینې چلونه زده دي ګوندې په کار دې راشي پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي له یو څه مزل وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل بلا یې ونه لیده بیزو وویل کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي زه به لکۍ ورځوړنده کړم پته به یې ولګوم بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه وی خوځوله غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي خو راوتلی نه شوی اوس چې د بیزو لکۍ ولیده په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله بیزو وویرېدله په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت پړانګ وغړمبېده خو غړمبهار یې له ویرې و لیوه چې هسې هم ویرېده ریګ واخیست او ډېر بدې وانګولل د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې هر چا په یوه لور منډه واخیسته غله هم دوه پښې خپلې کړې دوه پردی له ځنګله ځان راوویست دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې قرار ویده وو
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیانې له دې ټولې سره ګډون زیری ګڼي زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم
د ازادي رادیو
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو پر هنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډیرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اوریدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم یې نوید، تخلص مې زیری، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اتو کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، داسې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپلو زده کړو په اړه لنډ راته ووایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اوریدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د عالي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اوریدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بې کاڼو غره کې څه وي، نور بس کړی ناخواله، فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ور ډبوې، او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ور ډبوې. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ور ډبوې. او منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، ماشوم ارمانو ته چخلګۍ ور ډبوي، ماشوم ارمانو ته چخلګۍ ور ډبوي.
ډیر ښایسته. نوید جان، دام راته ووایي چې تاسو ډیر د دې خپل فطرت له مخې داسې خاموش خاموش یا یو ډیر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکاره او ډیر کم لیدل کېږئ، یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې زموږ استاد به هم راته ویل چې ته ډېر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوې، نو نه پوهېږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک شي، بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم، او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، زه د رباب له ترنګه یم د ډول ډنګه نه یم، او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم، او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي، څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره، څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي، یعنی بیخي په الفاظو کې نهسې راتللی شي څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي، څنګه ځان احساسې وروسته له شعر او مخکې له شعر، دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یار نه شم کولای درکم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده، نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده. یو څه تر
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولي، د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب خو د دوه شعرونو لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسو په خپل کوم غزل ولي کې کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه یې خوښ شوی؟
اوس زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی. یو وخت کې دغه له خولې ورم بیا پښیمانه سم چیټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده په دې
بعد اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم ځکه ما خوښ نه شي کېدای چې د یو بل چا خوښ شي،
روحانی
غزل لکھل سو دے نفسن اکڑ پپھو کے لک سیوری دغر میں نفسن اکڑ پپھو کے لک سیوری دغر میں د یخ عقیدے ساتھ اس للوری دغر میں او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مل لوب څخه جوړې د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې
ډیر خیسته کله کله داسې پوښتنو سره څوک مخ کیږي، تاسو خو که څه هم تاسو پی غزل ویلې زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه سرې، نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیره استاس یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کې خوې، کدا غزل در سره یا نور غزل در سره او کدر ته یاد دي
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا سړی به ګوري چې ځواني خپل پرچم شین دي. او یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په چیر شولو تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شیندي، او خکاری بی وسی لدې جنین نظر وړې وی لاړې د خوږی خلې د تیرې ستنې تر سپم شیندي، او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شیندي، او کرکه مې له تا یو څو نازک ارمانو یوړه زیرې د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شین دي.
وا خسته د ورستۍ پښتنې په توګه دا هم راته وایي، کله چې ادبیات پانځي ته لاړې هغه مې حکات او د نورو مسلو نه خبر شوې، بیا په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې د ما په شعر باندې رښتیا درته چې تصوف ډېر اغېزه وکړه لري پانتون د اورې درسونه نه د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وی سلی او د ما شعر یو بل لارې ته بوت نو دا لاسته راوړنه مې د پانتونه دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع چې د شعر لپاره په کار دی اغز د کول په شعر ډیر اغیز نه کوي تاسو وایي
اغیز کې کلچ ته بدی او بیان دا شان ولولې هغه بیا د تاب شعر کې راځي ته به لیکې نه خو راځي در نه هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي هغه تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي او تر دې ځایه راورسي، نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو که لحافظه راته ووایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
لحافظه کې خو به مې څه نه وي، دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه، او بی وعده لالای می هسک غاړه راغی ګوندې بیا یې راس پړلې د پلمې زړه، او سر ټکری د غربت پر هر پټ کړی سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګنڈلای د خیمې جوړه
واه ته بیا و
سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګنڈلای د خیمې جوړه او د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم لار د چاچ برابر وي د خلی جوړه او ما خو زیرې دلالي در تراوړی ما خو زیرې دلالي در تراوړی اوس ته خوخه اوس چې هر څه را کوي جوړه
ډیر ښایسته مننه له دې چې ډیر روسته زموږ مرکې ته حاضر شوې
ژوندی دی خیر سي تاسو مننه